السلام علیکم. افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ستړي مشي. د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي وايي افغانان د حجاب په نوم لسپکاوي د ډک چلن پر وړاندې د غک پورته کولو پر مهال لوړ غواخ سره مخ کیږي. رینا امیرین انصار په خپل اکسپانه لیکلي سلګون جنو او خزینه ول شوې زور ول شوې او جریمه شوې دي. اغل امیر ادعا کړی چې یو شمېر کسانو چې د شپې پر مهال نیول شوې د بی عزتۍ د وره وختو لويري ځان وژنه کړې ده. رینا امیر د افغان جنو خوځو پر وړاندې د نوموړې لغول د دې بیرحمانه جبر او ناوړه چلن د پاتې رسولو لپاره د حساب اخیستو غوښتنه کړې. د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا وضعیت د افغانستان د نیمای نفوس لمنځه تلل بولي چې د هغې په خبره د دې هېواد هیله ثبات او ځان بسائنه تروړلې ده. له څو میاشتو راهیسې په طالبانو تور لګول کېږي چې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو څخه یې افغان نجونې او ښځې د بد حجابۍ په تور نیولي، خو طالب چارواکي بیا وایي دغه نجونې او ښځې له څو ساعتونو وروسته بېرته خوشې شوې دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC خبرداری ورکوي چې له پاکستانه د وستل شوی او افغان کډوالو له نیمایي زیاته برخه له تیاره برخلیک سره مخامخ دي. IRC له پاکستانه د 1.1 میلیون افغان کډوالو د جبري وستو د پایل د سلمې ورځې په پار پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبرداری ورکړی. د ژغورنې نړیواله کمیټې پای نه حال کې دا یادونه هم کړې چې هغه افغان وګړي چې د ځانګړو ویزو د پروګرامونو له لارې له خپلو کورنیو سره د بیا یو ځای کېدو لپاره امریکا ته د تلو هڅه کوي، له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارج ظافر وايي متحده ایالات د افغان وګړو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. ګرنډیکر پرون پر خپل ایکسپانډ ولیکل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د بشري مرستو همغږي کوونکی اندروی کاراټواټا له دې سره په اړیکه کې ټینګار کړی چې یوناما په افغانستان کې د امریکا پر کلک ملاتړ متکی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش سیاسیګار د ورکړل شوي معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو د 2021 کال د اگست له 15مې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دې هیواد سره د څه باندې 2.15 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د لندن پولیس وایي د عبدالشکور ایزیدی په نوم یو افغان چې د کیمیاوي موادو په وسیله د یوې ښځې او د هغې د لوړو په ټپي کولو تورانو احتمالا په سیند کې ډوب شوی او مړ دی. د لندن د ښاري پولیسو قومندان جان ساویل پرون جمعه خبریالانو ته وویل چارواکي د امنیتي کمرو د تصویرونو پر بنسټ اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې ایزیدی د لندن په لویدیځ کې له چلسی پلس سره تیمز سیند ته لوېدلی، خو له هغه ځایه یې راوتل نه دي لیدل شوي. عبدالشکور ایزیدی د جنوري 1 رئیس وروسته له هغه تر تعقیب لاندې ونیول شو چې یو خزه او د هغې پر دوو لوړوي تیزاب وپاشل. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په څکني کال کې د هیواد په ولایتونو کې د کرکټ اکاډمۍ جوړوي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات 13 شپه ازادي راډیو ته وویل
تیر کال موږ د افغانستان په خوست، کاپیسا، پروان، غزنی، زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې یو شمیر اکیډمیانې لسره نوې جوړې کې او یو شمیر مو بیا لسره ورغولې په اساسي شکل باندې.
لغمان، تخار، بدخشان، بلخ، هرات، میدان وردګ او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د زده کړو لپاره د اکاډمۍ نوې ودانۍ به پکې رغول کیږي. او په اوکراین کې د امریکا سفیر بریجت برینک وایي د کانګرس یو پلاوی چې د دواړو ګوندونو استازي په کې د کیف ته رسیدلی دی. میرمن برینک پرون وویل چې د دې پلاوی مشري د اساس جرګې جمهوري پال استازی مایک ترانر کوي. یو ورځ مخکې له دې چې د امریکا سنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې هغې لایحې ته رایه ورکړه چې له اوکراین سره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کوي، دا پلاوی کیف ته رسیږي. د دې مرستې هدف د روسیې د یرغل پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اوکراین له پیاوړتیا سره مرسته بلل شوې ده. تاسې ازادي راډیو ته غوږیاس. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې، خو له هغه وړاندې څو راپورونه. مخکې له دې چې ورشو او د پاکستان د انتخاباتو د پایلو او د نوي حکومت د راتګ وروسته د افغانستان په اړه د دې حکومت د پالیسۍ او د طالبان له حکومت سره پر اړیکو راپور ولرو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف وایي د آباد یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي. شریف دا څرګندونې تیر شپه د پاکستان د عمومي انتخاباتو د نتایجو نه مخکې کړې وي. په ورته وخت کې برېټانیا امریکا د پاکستان په انتخاباتو تو کې د لګیدلو محدودیتونو او د بینظمۍ پر راپور نه اندېښنه خدري. د پاکستان انتخاباتو د کمیسیون لخوا د رایو د پایلو اعلان وروسته چې وته شوې ده چې په ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند آزاد او آزاد پلو نوماندانو د پارلمان 99 چوکۍ، په داسې حال کې چې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند یو ویا او د بلاول بوټو زرداری ګوند بیا 350 چوکۍ ګټلې دي. تفصیل دی راپور کې.
د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف چې درې ځله مخکې هم د دې هیواد د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، د ټولو رایو د نتایجو له اعلانېدو مخکې خپل پخوانی خبرې بیرته واخیستې او ویل چې له خپلو متحدانو سره به یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. هغه د فبروري په اتمه د عمومي انتخاباتو په ورځ د خپلې رایې د کارولو پر مهال د ائتلافي حکومت د جوړېدو احتمال رد کړی و او خبریالانو ته ویلي و چې دی غواړي د خپل ګوند حکومت جوړ کړي. خو پرون وروسته له دې چې د مخکني صدر اعظم عمران خان د ګوند یو شمېر غړو د آزادو کاندیدانو په توګه تر نورو ګوندونو ډېرې رایې وګټلې، د ښاغلي شریف لحن بدل شو او ویې ویل چې د خپل ورور شهباز شریف ته چې هغه هم د یوې موقتې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه کار کړی دنده سپارلې چې د نورو ګوندونو له استازو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړي. که څه هم ګمان کېده چې د پاکستان دوه دودیز ګوندونه مسلم لیگ او پیپل به په دې انتخاباتو کې تر نورو ډېرې رایې وګټي، خو تحریک انصاف ګوند تر هغه څه چې تمه یې کېده ډېرې څوکۍ خپلې کړې دي. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند غړو په دې انتخاباتو کې د آزادو کاندیدانو په توګه ګډون کړی او نشي کولای حکومت جوړ کړي، خو کولای شي د نتایجو له اعلان څخه وروسته په 2 ساعتونو کې د یو ګوند ملاتړ وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ائتلافونو په ترڅ کې به څوک د چا تر څنګ ودرېږي او کوم ګوند یا ګوندونه به د حکومت په جوړولو وتوانېږي. د عمران خان پلویانو له افغانستان سره په ګاونډ کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې، خو د دې ایالت یو شمېر خلکو پرون اعتراض وکړ چې د رایو په نتایجو کې درغلي شوې. د دې اعتراض پر مهال په شنګله ولسوالۍ کې 2 تنه د اعتراض پر مهال مړه او 6 تنه نور ټپیان شول. پولیس وایي دا 2 تن هم معترضان و چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا د تیګو په ګزارونو ووژل شول. معترضانو د رایو د بیا شمېرنې غوښتنه کوله. په عین حال کې برتانیا او متحدو ایالتونو د پاکستان په انتخاباتو کې د بې نظمیو د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون بیګا وویل موږ دا تاییدوو چې د پاکستان په انتخاباتو کې د ټولو اړخونو د ګډون له پلوه اندېښنې شته. هغه له دې کبله خپګان څرګند کړ چې ټولو ګوندونو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر هم بیګا په یو بیان کې وویل امریکا د پاکستان د انتخاباتو په بهیر کې د لګیدلو محدودیتونو له کبله اندېښنه لري. میلر د رایو په بهیر کې د درغلیو پر راپورونو هم اندېښنه وښوده، خو هغه زیاته کړه چې متحد ایالات د پاکستان د راتلونکي حکومت سره ګډ کار ته چمتو دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو اوري پاکستانی رسنۍ بیا د پاکستان د ټاکنو په اړه دا خبر ورکړي چې د دې هواد مخکنی صدر اعظم او د نواز شریف فرور شاه با شریف د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری سره کتلی او د یو ګډ حکومت د جوړولو په اړه د اړیکو خبرو په دوام هوکړ کړی دا یو نیوز پاکستانی ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي دا لیدنه 13 شپه شوې او شاه با شریف او آصف زرداری د راتلونکي حکومت په جوړېدو او د یو ځای تک په اړه سره خبرې اترې کړي. د دوه ګوندونو دا مهم غړي داسې مان سره ګوري چې پاکستان په ټاکنو کې یو ګوند هم ونه توانې چې د پارلمان غوڅ اکثریت چوکۍ وګټي. بل خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي د پاکستان د نوي حکومت په جوړېدو به په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دې هیواد د اړیکو په پالیسۍ کې کوم بدلون رانشي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 2 کلونو کې ظاهرا د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې یو څه ترینګلې ښکاري. جزئیات دې راپور کړي.
د تیرو 2 کلونو راهیسې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو وضعیت په پام سره تر ډیره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د پاکستان د نوي حکومت په جوړېدو سره به له افغانستان سره د دغه هیواد د اړیکو په پالیسۍ کې کوم بدلون راشي او کنه. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون په اړه ډیر باور نه لري. د سیاسي چارو په او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي په پاکستان کې د هر ډول یو ګوندی یا ائتلافي ملکی حکومت جوړول د افغانستان په اړه د دغه هیواد سیاسي چلند نشي بدلولی. ښاغلی سعیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې برخه کې ټولې پریکړې د پاکستان په اوس کوي.
دا چې د افغانستان د مسلې او د سیاست په اړه اردو تصمیم نیسي، نو که هر څو په پاکستان کې قدرت ته ورسیږي، څه نواز شریف یا د عمران خان ډله، د افغانستان پر وضعیت اغیز نه لري، ځکه تصمیم د اردو په لاس کې دی، نه د ملکي حکومت په لاس کې.
په پیښور کې د افغان حکومت پخوانی جنرال قونسل حمید جلیلی هم په دې اړه ورته نظر لري.
سیاست خارجي در پاکستان،
د پاکستان بهرنی سیاست تل اردو پر مخ وړي، نو د دې پر بنسټ زه فکر کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پراتلو د افغانستان پر وړاندې کوم بنسټیز بدلون نه راسي، او شاید د پخوانی سیاست لړۍ پر راتلونکي کې هم دوام ومومي.
مستقبل شاید ادامه درشته بشه.
په پاکستان کې د پنځم په ورځ د فبروري په 8 په ټول ټاکنو کې د پاکستان د مسلم لیگ مشر نواز شریف یو له هغو نمایندانو څخه دی چې د صدر اعظم په توګه د څو دورو لپاره د پاکستان پر سیاست واکمن و. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان چې اوس مهال په زندان کې دی، د انتخاباتو بل نوماند او د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر دی. بلاول بوټو زرداری هم د ټاکنو ته نوماند دی چې د بېنظیر بوټو زوی او د ذوالفقار علي بوټو لمسی دی، چې دواړو یې د پاکستان خلکو لپاره د صدر اعظمانو په توګه دنده ترسره کړې او وژل شوي دي. په تیرو وختونو کې هم د پاکستان حکومتونو د افغانستان له تیرو حکومتونو سره ستونزې درلودې او تل د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې او ویراچونې تورن شوي دي، هغه څه چې پاکستان تر رد کړي دي. د یادونې ده چې په تیرو دوو کلونو کې ظاهرا د طالبانو او پاکستان حکومتونو ترمنځ اړیکې هم ترنګلې شوي دي. اسلام آباد تور لګوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټن ځایونه لري، او د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې له څه باندې دوو کلونو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دو راهیسې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ څو ځلې په پولو کې نښتې شوي، او په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو او یو شمېر نورو مسایلو له امله پولې تړل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
واشنگتن وایي د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګېدلو تورونو په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي. اسرائیلو مخکې تور لګولی و چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځینې کارکوونکو د اسرائیلو پر خاوره تیر کال د اکتوبر میاشتې د 8 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. تفصیل دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند په ټینګولو کې د پاتې راتلو او اسرائیلو ته د پوځي مرستو د دوام په خاطر د اسرائیلو په اړوند ولسمشر جو بایدن پر پالیسۍ انتقادونه کیږي، امریکایي چارواکي وایي چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګېدلو تورونو په اړه د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي. دا څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وشوي چې د امریکا د عربانو د ټولنې او د امریکایي چارواکو په ګډون په میشیګن ایالت کې جوړه شوې وه. د متحدو ایالاتو د نړیوال پرمختګ د ادارې مشره سامانتا پاور او څو نور امریکایي چارواکي پرون میشیګن ته چې د 2016 کال د انتخاباتي کمپاینونو تود ډګر بلل کېږي تللي وو. امریکایي چارواکو وویل د بایدن اداره د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې ته د مرستو لبیا پیلولو مخکې د تسترګې پلار ده چې ملګری ملتونه د هغو تورونو په اړه څېړنې پای ته ورسوي چې ګنې د دې ادارې کارکوونکو پر اسرائیلو د حماس ډلې په لوی برید کې لاس درلود. اسرائیلو ادعا کړې چې په غزه کې د دې ادارې له 14,000 کارکوونکو 12 تنه په دې برید کې ښکېل وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس په برید کې د اسرائیلي چارواکو په وینا شاوخوا 1,200 کسان ووژل شول او له 240 زیات نور برمته شول. د دې حمله په ځواب کې د اسرائیلو پوځ د اکتوبر له 8 د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا له 8,900 زیات کسان پکې وژل شوی دی. چارواکو ویلي دي چې که څه هم امریکا له فلسطینیانو سره بشری مرستو ته ژمنه ده، خو بیا به هم د دې څېړنو د بشپړېدو تر وخته انتظار وکړي. د امریکا د کانګرس پخوانی کارکونکو عباس علوی چې په غونډه کې حاضر و رویټرز خبری آژانس ته وویل د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې مشر د ملګرو ملتونو د دې ادارې په اړه په تفصیل سره خبرې وکړې، خو نوموړی زیاته کړه چې ولس مشر بایدن داسې کوم پلان نه لري چې د مؤسسې ته ځنډول شوې مرسته بیا پیل کړي. د امریکا په ګډون د نړۍ شپږو هیوادونو د اسرائیلو له ادعا وروسته د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې ته خپلې مرستې بندې کړې دي. د نوموړې ادارې چارواکو ویل دي چې د دې تورونو په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د راپور برابرول ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. اسرائیلو په دې اړه د تحقیقاتو لپاره د ملګرو ملتونو د پریکړې ستاینه کړې. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون وویل د څیړنې لپاره د یوې خپلواکې ډلې جوړیدل مثبت اقدام دی، خو زیاته کړه چې په څیړونکو کې باید د تروریزم پر ضد د مبارزې د چارو او امنیتي متخصصان هم شامل وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیر مننه کوم. او بعد چې ازادي راډیو بغاوري د ازادي راډیو زموږ وای پاڼه هم ژوندې اوریدل شي سلیر وي سات زموږ خبرونه هله تشته ازادي راډیو ټکی کوم زموږ آدرس دی. ازادي راډیو د خپل پیغامونه هم را واسوي موږ په ساس پیغامونه د ازادي راډیو په بیا لا بیل خبرونه کې درته پیو بل پس خبرو کو سلیر وي سات له ازادي راډیو سره مل پات شي. وسم لژمنه سره سم د ازادي لړیو دوه اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبريږي. هغه واوري خو وخت ولري
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوی وای ل خپل ولس او هواد څخه د لریوالي درد د قلم رنگ هم پکې کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته دیږي.
ارغه سم سیادیږي او خنز ماجرا راځي هم دوسه. د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاور هر څه په سیخه پسوي مده وانسان د خاور په سیخه پسوي ما
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سخت شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو خلاره ده.
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنی ولرو په ورځ کې اقل نیوز لی یا دوا ځلې دا ډیره غنیمت ده.
قدر من اوتونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت هیواد کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیب زمان لته باندې یو کال رئیس په پیښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا شل کاله په بیلابیلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره له کډوالۍ څخه وروسته زه نن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیب وایي
فعلاً خوزا هیچ نو لیکلو ته او مطالعه ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعې ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلات سره ډېر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډېر امکانات څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همداسې وضعیت کې یو شمېر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت ښیي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
هو، امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت للی په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباطي امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیری؟ لې وی خو مسافری، لې بلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوي، څه کوي فارغ وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې زور سره په ارتباط کې ما پیژنم او غویم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته، وظیفه ځانته پیدا کیا، درس شروع کی. خو لیکن زه او زما پر کم ډیر شمېر کسان دا ته ډیر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کیږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپل کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځان سره راوړي دي، هغه مطالعه کوم او هغه باندې خپل وخت تیر کوم.
کله چې بیخي بیکار کېږي زړه دی ونیسه ما کتابونه تم، دغه وخت بیا څومره پتانګي؟
واقعا چې ډیر پتانګي، حتی دغه سی بیکار وختونه چې موږ په هغه کې هیڅ هم نسو کولای، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو او زه خپلم ډیره سخته مریضه سولم چې راغلم. تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغه سی مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حد اقل وکولای سم خپل صحت تامین کم. زما غوندې ډیر کسان دي، ډیر کسان دي باور وکړي چې زه ورسره په ارتباط کې هم دلې راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډیر سخت دي. نو موږ ته دغه شیبې ډیرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شیبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلې خاطرات دي. او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولای سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسیږم او خپل کار او فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد مې ډیر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودله، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې، په دوستانو کې، هغه روابط چې د دوستی، د احترام، د عزت، د آبرو، هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوي چې موږ درلود دي د لاس هم ورکړی دي او دا زموږ ته د پاره ډیر رنځ ماته راکوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ د هر نوع او شخص زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځول یم. یا وطن یا ما چې هر هنداري او دغه
مسافری سخت خواری ده، مسافری سخت خواری ده، باران بووری چوک بزای نور کبینه. یوه بل افغان لیکوال او خبریال زینب حیدری رتوایی چه مسافری پرختی هم چه سخت خواری ده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوه، نه کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هڅ کې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. په پیل کې له خپل مسافرت څخه راته وایي چې د اګست 15 نیټې دې ته هم د سفر موزي ور په پښو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخوالو شرایطو له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ ښار ته مسافر سولم.
د مسافرت د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړه؟
هاي څه وایم، ډېر تر حد ډېر منفي تاثیرات یې پرېښي دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لري؟ نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه وچې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې سنیس کارونه پر مخ یوسي، او دا هغه د پاره هم ډیر خبريالانې بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکاره خبريالانې لرو. د رسنیو په برخه کې یعنی تر ډیره حد پورې ټولو ته وظیفه د رسنیو په برخه کې نه مسايده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکاره يم. فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام پانه چې دي پرغو باندې څه وخت نه څه کار کو.
بله، تاسو له ټولو نيزو رسنیو د ونه وکړه چې په باندې کار کوي، پاک لري توایا چلی کوي، په کوم اړه لیکي، او مثلا اره ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جیل سره رقم ده.
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی، ډیر کارونه ته هم زمينه نه ده مسايده. خو تر ډیره حد پورې کوشش کو خپل په پانو کې، خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنه ولرو. په ورځ کې اقل نه یوځلی یا دوه ځلی، بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو د لپاره ګټوري وي، د لیدونکو د لپاره، د اوریدونکو د لپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي، هغه څه چې ګټوري هغه مشکل کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي. زما ډېره برخه، ډېر فوکس کله چې ما کار هم کوي، د ښځینه او د حقوقو اړوند وو، د ښځینه په مقابل کې د خندونو او ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډېر د آرامش احساس کوم چې وکولای شم د افغانستان بدبخت او هغه ډېر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوې د ځینې هغه زموږ بدبختي شزی دي. او کله چې د شزو په اړه باندې کاغتی بي د صحت په اړه یې ک د دې د ژغ د پورته کولو په برخه کې، هر هغه څه چې میرمنو ته یعنی په کول کې، په هر برخه کې زه د کلینیک کوم فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې وشو د پاره یو څه وکولای سم، ماته ډیر د خوشاله او آرامۍ احساس راکوي.
کله راته وایي چې د دې کلو په محتوا کې د څومره تغیر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي، څومره
واقعا باید وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوی په هغه موضوع باندې، هغه ډېر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول. خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره، دلته که صحي مشکلات دي، که اقتصادي مشکلات دي، که ورځنۍ، که ټولنیزې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره منفي تاثیرات لري، او څنګه انسان کولای شي په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنه وکړي. او که معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي، یعنی هر څه موږ هغه وخت ډیر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ پر رسنیو کې فعالیت کوي هغه مو سم د لاسه را اخیستل، صفحو د پاره مو هم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساین لپاره که هم موږ بیکاره سو، د ژوند د ناخوالو څخه، د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې را وکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلی جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډیر فاصله درلودلی معلومه خبره دی او څه پر هر اړخ باندې منفی تاثیرات لري. دغه سیس مش په لیکونه او رسنیس فعالیتونو باندې هم منفی تاثیرات یو څه کړی.
بله دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر له لاسه ورکړل، هغه دی لیکنو زمينه برابر او هغه ټول لاړل په مخبر لوله پاشول. درته وایي چې ټول رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حد پورې له دې لارې څخه خپل فعالیتونو ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډیری وخت باور وکړم، زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سره ټولنیز رسنۍ سره چې موږ کولای شو خپل ځخت تر یو ځای پورې ورسو، او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حد پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري او دغه نه دي قربند شوي، او دا ډیره غنیمت ده بیخي تر ډیره حد پورې. او زه ډیره خوشاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري، هم موږ کولای شو تر یو حد پورې خپل د وطنوالو ږغ پورته کړو، خپل ږغ پورته کړو او خپل فعالیتونه پکې ترسره کړو، او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلودل چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي وز موږ د یاد وتلی وای. خو بس ډیره خوشاله یم چې دغه ټولنیز رسنۍ سته چې موږ پکې تر یو حد پورې کولای شو خپل فعالیتونه پر مخ بوزو، هم کولای شي چې لیدونکو او اوریدونکو ګټه ورڅخه واخلي، او هم موږ کولای شو چې خپل فعالیتونه پکې کړو.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې د ټولنیز رسنیو په ارزښت باندې څه ناڅر نه واچول، دغه توازی کې چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لار نهسته، دا د ټول خلکو په تیر بیا د میرمنو لپاره څومره یو ګټوره لار ده تر څو خپل ستونزې پورته کړي، خپل لاسترونې وړاندې کړي نورو میرمنو ته، او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بل اخر به هر څه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم، که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېرې ښځې د فیسبوک او د انستاګرام او ټویټر د دې شان سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري، خو زه خوشاله یم باور وکړي ډېر واتس اپ ګروپونه جوړ شوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمیرل کیږي، او دوی کولای شي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي. خو تر یو کچا پورې ځینې کولای شي د فیسبوک د لارې هم، خو د افغانستان په سطحه وګورو ډېری میرمنې شته چې کولای شي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انستاګرام په خاص ډول د ټولنیز رسنیو د لارې د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي، خپل دپاره معلومات راټول کړي، برته وکولای شي خپل په دغه ټولنیز رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي، د ریسرچ څخه د خپل لیکونو څخه د هغه معلومات چې راټول کړي دي برته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور میرمنو ته ورسوي، یا هم د فیسبوک د لارې نور میرمنو ته ورسوي. ډیره ګټوره تمامه سوي ده، او زه خوشاله یم بیا هم چې ټولنیز رسنیو سره او موږ کولای شو تر ډیره حد پورې ورڅخه کار واخلو.
بله کراسو بیرته تاسو شخصي ځوان ته درته وایي، کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډیر زیات یادیږي، په څه پسې له حده زیات خفه یاست او شیبه مو یاد نه وزي؟
باور وکي یو له هغه کارونو څخه چې فعلا زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاده یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې لپاره د ام اس اف یا د بیپولي ډاکټرانو څخه ځینې د دې د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول شوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې، او زه واقعا ډېره خوشحاله یم. یعنی باور وکړئ سره د کورنۍ سره د دونه مشکلاتو سره د دونه ناخوالو زغملو څخه، او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې په کار پسې زه ډېره خوابدې شوی یم. هر هغه څه چې تر ټولو ته ډېرې یادیږي زما همکاران دي، زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه ترسره کوله، یو جمع مو درلودل، یو د بل تر څنګ به ناست و موږ به کار کول، واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډېر یادیږي او دا څه مې ډېر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای شو چې خپل هغه دفتر مو، خپل هغه کارونه مو، هغه همکاران مو، موږ وکولای شو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ هیڅ هیواد نه ورکوم، او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هر څه ډیر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل، ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل، موږ ته یادیږي او زورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو، خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی، خپل د دوستانو سره نه یو، خپل د خپلوانو سره نه یو، موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو، بازار ته ولاړ سو، خپل په ژبه د خلکو سره وژغېږو. دا څه دردونه کې دی او ماته ډیر را یادېږي.
د افغانستان سخت شرایطو په یو شمیر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي، خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري، خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب هم د کار لاندې ده، د شعرونو ټولګه مې ده، بل کتاب باندې هم کار کوم چې د ښځو په اړه باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره هم لږ زره درس وایم.
ډېر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کار خلاص دی؟
نمونه خو بیا پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهیر د افغانستان کې، او شیری ټول گمیش ده تقریبا د شپږو کلو لیکنه دي. زما مسافرت کې مې بيخ زخ زیات مې پکې ولیکل، نو تکمیل مې تقریبا اوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دي، نرا ته اخلي خپل نوم دي، نرا ته اخلي په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخت پورې بیا به ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه به هم درته واخلم. دغه بعد اغیزې چې دغه بدلون په مونږ باندې وکړ، تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ما عکس نه ده اخیستی. زه خپل کینم او زه خپل یو هکس واخلم، د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو. واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه د ښځو سره زه لرم، تاسو باور وکړئ چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې.
زه همدې پوښتنې ته راځم، همدا څومره تاسو ځوروي؟
تصور یې بیخي ګرانه ده. ګرانې چې په اړه یې فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس پیلن د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ چې څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنګ ځپلی وله، زموږ وطن کار او درس او خدمت ته ضرورت لري او ضرورت یې درلوده.
بله، روزو دې ته یو شمېر میرمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډېر زیات ځان ځوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی قلم میرمنې دي، دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نشي کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربه غوته چوي، آیا په یو کنج کې کیناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول غوالي اسیسول دا خده، او که قلم راپورته کې بیا یو څول کې ام خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو ټکو ته اشاره وکړه. ګوره، لیکنه څه کوي؟ یو هغه لیکنه دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي یا د څه شی لیکي چې کار خپرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا کته دی یو نظام او وضعیت ته لیکنه کوي، کته پرتلیز لیکنه کوي، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوي، یا د یو سیاسي جریان سره تهم فکر یې ته لیکنه کوي، هغه د تا په لیکنه باندې د ښځو په لیکنه باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي، د مثبت تاثیر نه یې او منفي اغیزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم، دې لپاره چې کوم منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله دلته خو نشته. نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته، مرکو ته مونږ ضرورت لرو، کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یې یو لیکنه پې وکړي، یو ریسرچ پې وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغیزه یې کړی ټولو باندې. ما در ډېر چې هغه د ټول احساسات یې له ما نه واخیسته. زه چې دومره باجرات وم، زه چې دومره فعال وم، نو زه د نورو خویندې هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغیزه یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم داسې هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کاله نه مازل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب ښي. د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف کړه، ښه به وي او که بېکاره کښېني.
یعنی که خویندې هر چی رزی که هغه هر مسلک لري هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هیڅ نه وي هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي به خپل فعالیت شروع کوي که ښځې شعر لیکي که داستان لیکي که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي خو چې احساس دې وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې وي د خپل د ژوند دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلی دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي اولاد فامیل په مشکل کې لا دوستان هلته په ستونزو کې نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی هغه رواني وضعیت نه ایجابوي دا یو څه ولیکي که یې هم لیکي شاید هغه څه چې غواړي ونه اوسېږي
څه مشوره لرئ هغو مېرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي څه وکاندې په غربت کې په مسافرت کې
هر وضعیت کې چې انسان یوازنی لاره څه زور نه تجربه لرم هغه بیرته مطالعه ده بیرته رغونه د سړی خپل فکر بیرته ورغی نو څه هر څومره فشار هم سړی باید توکل په الله وکي او خپل ځان بیرته ورغی مطالعه دی وکي له هغه چورت وهن نه ټول ورسکینی په دې باندې فکر وکي چې باید زه کومه زه څنګه سومه دغه منفي افکار د ځان لري کی او مطالعه ته د رجوع وکي چې تر څو بیرته فکری وضعیت لکه سم شي
بله درته توی چې په افغانستان کې په څپس ډیر زیاته خفای او هر کله در یادیږي حتی تر دې پورې چې په جړا کوي دي
د افغانستان هر هغه څه چې یادیږي وقنځ ما جړا راځي هم د اوسه د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره د ما د خلکو د ولس هغه مینه مې هیڅکله نه هېرېږي چې کله به یې مونږ په خپل وطن کې درلودله او هغه ارامښ چې مونږ په خپل وطن کې درلودله هیڅکله په هیڅ دنیا کې نه لرو هیڅ چیرې هغه نه پیدا کیږي او واقعا د افغانستان هر څه پسې خپه سوی یم د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه د کاري فضا وه هغه فضا مې ډېره یادیږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم
ډېره زیاته مننه ژوندی سلامت اوسي
مننه تاسو
درنو دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو مونږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تریوه ده د حل کېدلو لارې پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو مونږ ته پیغام پریږدئ د واتساپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 4 دا مننه نه خبرونه تربیه هې چاري
لمن یما چې حد نه لري لتا سي زمه ګلم لمن یما چې حد نه لري غم جن زدا سي خوګم خدمت یما چې حد
نه درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام لازادي رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاس نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو له لازادي رادیو اورئ دوم ټولګي زده کوونکو ته خراغ لاست وایم تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري په زینو کې زمکي یو فصل او په زینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي د زراعتي جغرافي په دوام بنن دوه ډوله غلې دانې ولولو خون کوي په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکې وریجه او جوار بیانوي دا وورو چې د افغانستان کومي سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسب دي دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي په دې برخه کې بولولو چې د آسیا لوی وچه لکومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتی ده
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې لغنم ورسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي نو ځکه د بغلان نری باړه وریجی، د کونړ د پښت وریجی، د لغمان نری وریجی، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجی او د مزار شریف وریجی له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د اسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د اسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونی نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې همرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب نن ښوونکی موږ ته وایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګال سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ، د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچی په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته ویل چې لدی عمل چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړې توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیا نمرای غوړم مواصلاتي جغرافیا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیا به هغه جغرافیا ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونی سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړي. نو که دا چیرې سړک پوغ سي یا هم ډیره سرمایهګداري بروسي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شوړیږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هری موتن ستنلی د لویدیز افریقا څخه و ختیز افریقا ته په درې کلونو کې ولاړی چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډیره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د شلمې میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډیره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللې او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو لتا سو مغختنه داده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوی درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامن.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
شپ پاتے شب باران دے بلو یو گو با Shabbat